السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان جمهور رئیس په بخښنه سره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له بی بی سی سره تازه یو مفصله مرکه کړې ده.
مورنینګ اف دټ ډے آی هډ سو دیس ریلی واز سډن.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې له افغانستانه د خپل وټلو همدارنګ د افغانستان د سقوط مفصل جزئیات ورکړي دي. په دغه پروګرام کې په همدې مسلې باندې ډیر تمکیګو له کارپو سره مهم خبرې کړې دي.
نو خبره ساتلې ده د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط څو کاله مخکې شو او هغه نه یو ولسمشر دوی ورځې وروسته خبر شو.
هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اند واورو.
د افغانستان پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې له افغانستان نه ولې ووت. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده او څلور پاکستاني پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې ولې افغانستان نه ووت. ښاغلي غنی وویل یوازینی تېروتنه یې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور و. د بی بی سی څلور راډیو یوې خپرونې ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې نن خپرېږي. ده وویل د دې لپاره یې کابل پرېښود چې دا ښار ړنګ نه شي. ده په ورته وخت کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی رئیس حمدالله محب او د ولسمشرۍ د محافظت قطې د کابل د سقوط په ورځ ورته وویل چې دا ځواکونه ګډوډ شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي و به وژل شي. اشرف غني د اګست په 15مه وروسته تر دې له کابله ووت چې طالبان دغه ښار ته ورننوتل. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د ولسمشر غني وتل یوه تېروتنه ګڼلې او ویلي دي چې که نوموړی له افغانستان نه نه وای وتلی د یو ټول شموله حکومت لپاره چانس و. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادۍ رډیو ته ویل په مدرسه کې یو چت نړېدلی چې څوارلس تنه یې له هغه ځایه د روغتون ته وروړي. د ده په وینا په وروړل شوو کې یو تن مړ شوی او دیارلس نور ټپیان دي. د ښاغلي قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړېدو علت نه دی روښانه شوی. په پنچیر کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنچیر د دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته ویلي چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي دي. په عین حال کې د سیمې یو اوسېدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپوکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې طالب چارواکي ردوي. بلې خوا یو شمېر ځایي اوسېدونکو د پنچیر په بله ولسوالۍ روخه کې هم د چاودنې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلی امیری دا خبره پرون پر خپل ټویټر له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړی د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازی وټاکله. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شول. دا پیښه د میرعلي په کرکنه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې پیښې مسؤلیت منلې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر دې چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په نهمه پای ته ورسید پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ. وی ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتونو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې د میاشتې په پایل کې و ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړی و که چېرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. له تېرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست پور کړی چې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدانو لوري رد شوی دی. او د ایران دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې دا هیواد به یو توغندی چې درې سپوږمکۍ پکې دي د فضا په لور وتوغوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به په څو بجو وتوغول شي او له څه وسیلې به د دې د توغولو لپاره استفاده وشي. د ایران تسنیم خبري اژانس د دې هیواد د هوایي ځواک د ویاند احمد حسیني په وینا ویلي دي چې دا توغندی د یو تحقیقاتي فضایي ماموریت لپاره فضا ته استول کیږي.
ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. نن د بی بی سي څلور لخوا د افغانستان له پرزویل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بریتانیا د پاوز د پخوانی لوی درستیز سرنی کارتر مرکه خبره شوې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلي غنی له بی بی سي څلور راډیو سره په مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی دی. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه یې تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. د دغه مرکې بشپړ متن د ښاغلي غنی په فیسبوک هم خپور شوی دی او همدارنګه د بی بی سي څلور لخوا یې بیلابیلې برخې خپرې شوې دي. اجملند دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې برا سره په سټوډیو کې دی. انصب، مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو هغه مهم ټکي څه و؟
سرنزه صاحب، لومړی خو ولسمشر غنی تقریبا څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې وروسته دغه چوپتیا ماته کړه. کله چې ولسمشر غنی د اګست په 15مه له افغانستان نه ووت، د ده په ناڅاپي وتلو او همدارنګه پسې وروسته چې طالبان واکمن شول، ډېرې خبرې او ډېر انتقادونه ورته متوجه و. په دغه مرکه کې ده هڅه وکړله چې یو شمېر دغه انتقادونو ته ځواب ووایي او له خپل لیدلوري نه قضیه تشریح کړي. جالب څه په دې مرکه کې دا و چې ولسمشر غنی وویل چې د هېڅ په هغه ورځ باندې خبر نه و، او حتی د مرکې داسې ښکاري چې تر ډېره پوری خبر نه و چې چیرته روان دی. د ویل دي چې د کابل د سکوت په ورځ ساری فکر نه کوي چې ماسپخین بل افغانستان نه وزي. هغه وی ورته ویل شول چې د حقانی شبکه کابل ته نه داخليږي. خو دوه ساعت وروسته د غنی په وینا وضعیت بدل وو. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر موهیب یاد کا وی ویل چې د ولسمشر غنی ته د عوامدارنګ د امنیت ځواک چې پی پی اس باندې مشهور وو، د کمانډان ورغله ورته ویل چې پی پی اس سکوت کړی دی. خغلی غنی وایي که مقاومت کړی وي نو دغه ځواکونه دي پی پی اس یا د ځانګړي ساتنې د ګارډ ځواکونه به وژل شوي وو. ښاغلی غنی همدارنګه په دې مرکه کې وویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی و او له دوو دوکو ډېر وخت یې نه و ورکړی. ښاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي، خو ښاغلی محب ورته ویلي چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوی. تر دې مخکې ښاغلی محب چې د غنی د ملي امنیت سلاکار و، هغه هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته ټکو ته اشاره کړې وه. ویلي و چې ولسمشر غوښتل خوست یا جلال آباد ته لاړ شي، خو د محب په وینا د چې کوم فکر کاوه یا کوم ارزونه یې کوله په هیڅ کې د مقاومت چانس نه و.
بله، مننه. د مرکه خو ډیره مفصله خبره شوې ده، البته متن یې ممکن غږی مرسته راووزي. بی بی سي څلور لنډ لنډ برخې خبرې کړې دي. دغه متن په ارتباط هم ګڼو خلکو خبرګونونه ښودلي دي. دغه مهم خبرګونونه
خو د په اړه باندې چې تر اوسه پورې راغلي، هغه د پخواني مرستیال ښاغلي امرالله صالح خبرګون دی. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه ظاهرا د ولسمشر غنی مرکې ته مستقیمه اشاره نه ده کړې، خو د متن له فهوای معلومېږي چې هغه غواړي چې د ولسمشر غنی د پخانی ولسمشر البته د پرزول شوی ولسمشر غنی پر سرګندونو او مرکې باندې تبصره وکړي. دی وایي چې دغه ډول مرکې چې د تیرې خاطرې یادوي او مظلومانه یادوي دا مرسته نه کوي، د حل لاره نه ده. هغه د خپلو هغه پخوانی کم د خبرو یو ځانګړی دغه چې لري طرز چې لري په هماغې باندې بیا ویلي دي چې مقاومت پکار دی او باید د طالبانو په وړاندې مقاومت وشي. د ویلي دي چې دښمن لوی خودل سم نه دي، ظاهرا اشاره همدغه مرکې ته ده. او د ښاغلي صالح په وینا د پاکستان یا د دې هیواد نیابتي ډلې نشي کولی چې افغانستان تر ستونې تیر کړي. دا د دغه ټکي دي. نو دستي خو دغه مهم عکس العمل راغلی دی، وروسته به نور عکس العملونه هم راشي. یو شی چې د ولسمشر غني په اړه باندې ویل کېږي هغه دا دی چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې که ولسمشر غني له افغانستان نه نو وتلی نو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو امکانات. هغه چې ولسمشر غني په خپله مرکه کې وویل چې هیڅ داسې چانس ته نه و پاتې چې وکولی شي په افغانستان کې پاتې شي او له هرې خوا ورباندې حلقه راتنګه شوې وه. دا همدارنګه د یو بله خبره چې په خپله مرکه کې کړې هغه دا ده چې وایي چې که دی په کابل کې پاتې و د طالبانو د دوو طرفونو ترمنځ د جګړې کړکیچ او امکان.
سم، ډیره مننه اجمالاندو چې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو څرګندونو او مرکې په استناد موږ سره وروستي او تازه جزئیات شریک کړل. په همدې رابطه مو له نیوزیلند میشتي افغان لیکوال او سیاسي شنونکي ښاغلي نبی ساحل سره خبرې کړې دي او په سر کې مو همدا مسله ترې پوښتې چې څومره جدي مسایل د ښاغلي غني لخوا په دې مرکه کې مطرح شول.
لومړی خو جالبه دا وه چې د یوه نظامي جنرال لخوا د مرکه شوې وه، هغې مرکه کړې وه. نه پوهېږم چې دلیل به څه وو، نږدې دوستي وه که څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل وو چې خارج بهرنیانو ته ډېر مهم وو. مرکه ډېر فوکس هغې خواته شوی وو دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پېښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای.
لکه څنګه چې تاسو ویل
دلایل د بهرنیانو له زاویې څخه پوښتنه وشوله، اما افغانان د پوښتنې بل رقم
لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ډېر فوکس په بهرنی اړخ باندې وو، څه فکر کوئ دغه سیمه مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غني او د نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپله ووتله، دغه سیمه مرکې بالاخره او دغه سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه د ښاغلي غني په طرف باندې؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغیرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې دی ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوې چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستې ته پرېښودل شوی وای. یعنې هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. دغه اوسنی کوم حالت چې راغی که ده بل هر اقدام کولی همدومره به ملامت و لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه د وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی هغه برخه کې باید ډېر حقوقي او ډېر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي، ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دی د ملامتیا نه ځان نشي خلاصولی او دی به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې هم ویلي چې دی به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غني د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوطه دی نو خبر. یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر. فکر کوئ دغسې خبرګونونه په څه معنا دي؟
دا خلک هر څوک چې دا خبرګون ښایي دوی حق په جانب دي. ولسمشر غنی د یو داسې هیواد ولسمشر نه و چې هغه یو نارمل حالات وي که نه. هره دقیقه جګړه وه او بیا دا په وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکر کوم په دې ورځ هم د ونه لاندې ناستې کتاب لولي. زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدای شي. دا د خپله د ده د رهبریت ضعف دی او د خلکو غوسه پر ځای ده. او بل ده ته نږدې کسان چې دي هغه زه شخصا هغوی په جدي خیانت تورنوم ځکه چې دوی ولسمشر قصدن داسې ساتلی دی. ولسمشر خو نه یوازې چې ملامت دی په دې برخه کې د ټیم یې ټول دوی ولې ولسمشر دومره ناخبره ساتلی دی. یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط چې 2 کاله مخکې شوی و هغې نه هم ولسمشر 2 ورځې وروسته خبر شوی و. یعنی ولسمشر که د ولسمشر ډاکټر نجیب سره پرتله شي هغې هر ماښام د ولایت څخه خپله تماس درلود. البته ولسمشر غني نمایشي تماس د ولایت سره خصوصا د پوځي برخې سره درلود. البته دا د موهب او نورو کسانو لخوا مخکې د مخکې پلان شوي تماسونه وو. یعنی مطلب خلک به ورته آماده کېدل چې څوک د چا سره څه خبرې وکړي او ولسمشر سره څنګه خبرې وکړي او څه څه خبرې ورسره وکړي او څه ورسره ونه کړي. دا ټول لکه هغه شوي وو ډیزاین شوي خبرې.
مننه ښاغلی سایل. فقط
متاسفانه دا اتر هغې سرحدې پورې هم دی بې خبره بېښو.
ښاغلی سایل دوه مسالې کراته ځواب کوي. لنډ، یو دا چې دوی په بهرنیانو باندې ډېره نیوکه وکړه، ویل چې زما یو ناکامي یوه تېروتنه دا وه چې په نړیوالې ټولنې مې باور وکړ په دغه وخت کې. او بل پاکستان ته ډېر د انتقاد ګوته ونیوله چې د پاکستان هغه ارمان ما پوره ورته نه کوي یا په دغې وتلو باندې چې غوښتلې چې بیا یو تراژیدي تکرار شي او د افغانستان ولسمشر مجبوره کړي چې بیانیه ورکړي یا په دې شکل باندې دوی ځینې څرګندونې وکړي.
دا د خپل برداشت د پیښې نه کیدای شي دی حق په جانب اوسیږي په دې یوه برخه کې چې کیدای شي د پاکستان استخباراتي کړۍ راغلې وای دیدنه تحقیق کړی وای چې دا په نړیواله یوه ډېره لویه شرمندګي به وه افغانانو ته. نو په دې لحاظ د ده دا تصمیم که څه هم دی خپله خبرو کې وایي د ما تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزم د وطن نه، خو دا به هسې خدای به موږ د دې شر ما ساتلو چې ولسمشر هم پاکستان ته کینی او هغوی تحقیق دې وکړي. دا ټکی ښه دی او پر ځای دی. او پاتې شو د بهرنیانو خبره. زه فکر کوم چې بهرنیان حتی دوی سره په ټاکنو تر په وخت کې موافق نه وو چې نظام ادامه پیدا کړي.
لیکوال او پخوانی افغان چارواکی نبی سایل سره مو خبري واوریدي. هغه د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني په وروستۍ څرګندونو باندې خپل نظر له موږ سره شریک. د افغانستان پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د بریتانیا د پاوز له پخواني لوی درستیز سر نیک کارتر سره خبري کړي دي چې یو برخه د خبرو سره اورو.
PPS has collapsed. If I take a stand, they will all be killed. And they were not capable of defending me. And Dr. Mohib was literally terrified.
خغلی غنی ویل چې د سقوط په ورځ باندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او د پی پی ایس یا د ولسمشر د محافظانو مشر د تراغلی وو. او د خبره چې ښاغلی موهیب ډیر وارخطا او د ته وویل چې پی پی ایس سقوط کړی دی او د دې جوګه نه دی چې د امنیت وساتي.
He did not give me more than 2 minutes. My instructions had been to prepare for departure for Khost. He told me that Khost had fallen and so had Jalalabad.
دو ویل چې ډاکټر محب د تل دوه دقیقو هم کم وخت ورکه او د لارښوونه دا و چې خوست د تلو تیاری ونیسو، خو محب ورته ویلي چې خوست سقوط کړی او همدارنګه جلال آباد. د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مرکه د بی بی سي څلور لخوا خبره شوې چې موږ ځینې لنډې برخې تاسو ته خبرې کړې. البته د دو مرکې بشپړ متن د پرزول شوي ولسمشر غنی په فیسبوک باندې هم خپور شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق وویل له یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي لنګدې څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه دا اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار و د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو دی نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړې ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکوم ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش او اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهاله چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ حڅداد چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ حڅداد چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې څلور میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکینی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی وایي چې د ښاغلی فائق خبرې د هغه شخصي نظر دی او هغه ملګرو ملتونو کې د ټولو افغانانو استازولي نه کوي. نږدې یوه میاشت وړاندې کله چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی له خپل دندې استعفا وکړه نو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سهیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ور بشو شمالي وزیرستان ته هلته په میرالی کې په امنیتی ځواکونو باندې د پاکستان بریدونه شوې دي. د پاکستان څلور امنیتی سرتیری یا د پاوز سرتیری او یو پولیس په دغو بریدونو کې وژل شوي. یو برید نن سهار شوی چې څلور امنیتی سرتیری پکې وژل شوي او په پرونی برید کې بیا د پولیسو یو غړی وژل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د عمر دراز رپورټ ته.
امنیتی چارواکي وایي چې نن په میرعلي کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلي. یو امنیتی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرعلي کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. همدا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 19 نیټه شمالي وزیرستان میرعلي کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلي پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرعلي چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر عکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې، د موقع څخه په تیښته بریالي شوي. پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 16 نیټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلی وو. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول حالته دغه مجاهدین و د واسطار وزیدار خپل ځانونه پر راکې د پاسه راواسي برای و کیلو دې کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه هغه چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته ورکوي. دغه مرستې دي اگر سره پر مخ بندې کې دي سم د مستې خلکو ته ورسوي. والسلام و رحمت الله و برکاته.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 16 میاشتې. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د اوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولي داسې وستلي دي، وایي وینه ډېره نونځه کې تتو سوې، یعنې دونیا خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور سي وسي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیست په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ زموږ خبرونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبرونه کې به ورسته د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د خزو لپاره وړاندې شي او د سپورت خبرونه هم لرو. خو اوس چې اجملان سټوډیو ته راغلی دی، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې خپل دې پریکړې دفاع وکړه چې ول افغانستان نو وخت. خغلی غنی ول یوازینی تیروتنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور. د بی بی سی څلور رادیو وی خبرونه ته دا خبرې په یو مرکه کې وکړې چې دغه مرکه نن خبرېږي. د ول د دې لپاره کابل پرې خو چې د خار رنگ نشي. د کندهار خار پښپګمنه هيا کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو په پیښه کې مرکشوب لاره منسته شوې ده. د میرویس روختون سرتبي بازادي رډیو ته ویلي لادې مدرسې څخه یو جسد او دیر لستپیان ورودل شوې. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي د دې ولایت د دویمه حصے د ولسوالۍ پر ودانې راکېټي بریټ شوې ده. د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان د خزو او زیانګال وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوې. دا پیښه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اوس واورو. تر هغه وروسته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال په بهر کې لمیشتو افغان ورزشکارانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو او عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي رادیو ته ویل د اولمپیک ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د ناوک په خبره د رئیس الوزرا مرستیال په افغانستان کې د شته ورزشکارانو د ستونزو د حل په برخه کې د ژمنې ترڅنګ په بهر کلمیشت افغان ورزشکاران وغوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستي کې د افغانستان د سوکوهنی ټیم غړي چې په سربیا کې د سوکوهنی سیالیو کې د ګډون لپاره بلګراد ته تللي وو، په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته هلته پاتې شول او د پناه غوښتنه یې کړې. د دغه ټیم غړو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ګواښونو له امله نه غواړي بیرته ستانه شي. اتحاد مرکزی لوبډلې د کاپیسا ولایت د والیبال اتل ولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کاپیسا ولایت د والیبال سیالي چې دوه میاشتې مخکې د الاسای په ولسوالۍ کې پیل شوې وي، د اتحاد مرکزی لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د کاپیسا له مرکز او ولسوالۍ څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو. په وروستۍ لوبه کې اتحاد مجاهد او اتحاد مرکزی په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه او اتحاد مرکزی وکولای شول درې د یو په وړاندې اتحاد مجاهد مجاهد ته ماتې ورکړي او د لوبي اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پاڼې له مخې د والیبال دا سیالۍ د اولمپیک ملي کمیټې تر نظر لاندې او په کاپیسا کې د والیبال لوبې د لاغوړېدو په موخه ترسره شوې. او په اروپایي فوټبال کلبونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د ثبتېدو په دوام د ریال مادرید د څلورو نورو لوبغاړو د کورونا تست مثبت ختلی. د ریال مادرید کلب پرون اعلان وکړ چې د ادواردو کماوینګا، وینسس، تیبو کورتوا او فیدا الوردا د کورونا تست مثبت دی او له لوبو راګرځول شوی دی. دا لوبغاړي د ریال مادرید لوبډلې وتلې څیرې دي او د فوټبال د ډګر په بیلابیلو برخو کې لوبیږي. ټاکل شوی راتلونکي یک شنبه ریال مادرید د بارسلونا په وړاندې لوبه وکړي او دا په داسې حال کې دی چې د بارسلونا د دریو لوبغاړو نومونه هم د کووید 19 ناروغۍ له امله د لوبډلې له نوملړه ایستل شوي دي. عثمان دمبلا، گاوی او سامویل امتیتی د بارسلونا هغه درې لوبغاړي دي چې د کورونا د مثبتو نښو نښانو له امله نشي کولای د یک شنبه ورځې په لوبه کې ولوبیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شدو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې د شدو د پرمختګ لپاره د رامنځته شوي واک تحریک له یوې مشرې سنا اعجاز سره خبرې کوو. سنا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه ملالۍ ستاسو.
واک تحریک په دې وروستیو څو میاشتو کې کوم کوم هغه فعالیتونه کړي دي چې تاسو فکر کوئ د یادولو وړ دي؟
ډیر داسې ملالۍ کارونه دي چې ډیر د اهمیت وړ دي، لکه داسې چې د افغانستان چې کوم حالت دی په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق له زمونږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو د هغې د ښځو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول، د ښځو د تحفظ لپاره، د هغې د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول. ډېر سیزونه باندې خبره نه شي کېدی، خو دا ده چې ډېر سیزونه داسې دي لکه د هغې د مرستې لپاره چې کوم کارونه روان دي کېږي، یا شوي دي او یا روان هم دي. لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرښې هغه اړخته چې کوم تنظیمونه دي، بلکې په پښتونخوا کې چې کوم تنظیمونه دي یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي هغه ټول لګیا دي هسې کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګرو هغه ملګرو چې هلته دي هغې مرستې وکړي. ورسره ورسره د خپلو ملګرو چې کوم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي، د هغې ته د افغانستان په حقله، د وطن په حقله، د ازادۍ د خپلواکۍ په حقله معلومات ورکړي، سټډي سرکل او د پوهاوي ناستې وکړي، غونډې وکړي. او د دې هر څه سره چې کوم اوس را روان کوم غونډې دي هغې کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي اغست ده یا زړونه ویلل دي هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي. لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو او بیا زمونږ چې د لندن کومه څانګه ده هغې چې کوم پروګرامونه خپل وکړل، نو هغې کې هی کوشش وکړو چې هغه زنانه چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او هغې زړونه بایللې دي یا خفه دي، خفقان دي یو قسم له، هغه ټول لږ سات له خوشحالي ورکړي. یو او یو تمه یو